پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. اسدالله خالد او امرالله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه چې دواړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکولی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست لپاره تر اوسه هیڅ کاندید نوم نه دی ثبت کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. او په پاکستان کې د متحده قومي عمل ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې په کراچي ښار کې د پرونۍ حملې د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پولیس دې د دغې پېښې عاملان ونیسي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست لپاره هیڅ کاندید تر اوسه خپل نوم نه دی ثبت کړی. نن په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د بهیر د پیل 15 ورځ ده، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې تر اوسه څوک نه دی ورغلي چې خپل نوم د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ثبت کړي. د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي حرکتونو استازي وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کار ډاډ نه لري، له دې عمله شایي ډیرو کسانو د خپلو نومونو له ثبتولو ډډه کړې وي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ضمانت له دې ورکړي چې دا پروسه به شفافه وي تر څو دوی په ډاډ خپل نومونه ثبت کړي. نور جزئیات په وروسته په خبرونه کې واوري. د فراه والی وایي د دې ولایت د برېښنا د کموالي پر ستونزه به ډېر ژر د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې وکړي. د فراه والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په فراه کې د برېښنا د نشتوالي ستونزه ډېره ده او له ډېرې اوږدې مودې راهیسې دغه مشکل نه دی حل سوی. والی ونه ویل چې په فراه کې به د برق د کموالي ستونزه څنګه حل کوي، خو ویل چې له جمهور رئیس سره به خبرې ورسره ورباندې وشي. تر دې مخکې د فراه اوسیدونکو شکایت کړی و چې د برېښنا د یو کیلو واټ قیمت 50 افغانۍ ته لوړ شوی دی. دوی ویل چې په ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او نیمروز کې د یو کیلو واټ برق بیه له 150 تر 300 افغانۍ ده. د پاکستان په کراچي ښار کې پرونو وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او هغه یې وواژه. علي رضا عابدي د قتل په وخت شپږ څلوېښت کلن و او په پیل کې زخمي شوی و، خو وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د کراچي د پولیسو یو مشر جاوید عالم اودو خبریالانو ته نن ویلي چې حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د حملې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. پولیسو ویلي چې د پیښې ځای یې کلابند کړی دی. عابدي مخکې د متحده قومي عمل ګوند مشر و او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلې ته هم ټاکل شوی و. د هغه ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې د د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پر پولیسو یې غږ کړی چې د پیښې عاملان دې ونیسي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې مسؤلین وایي چې د ګواتیمالا څخه یو اته کلن هلک د جنوب لویدیز ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل په دغه ماشوم کې چې دغه ماشوم تیر دوشنبه د شدید ناروغۍ لعمله د دوی تر پام ورغلی و او وروسته د شپې پروختون کې مړ شوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د امریکا د جنوبي ایالت تکزاس د الپاسو له لارې د امریکا خاورې ته ورننوتی و. د دوی په خبره دغه کوچنی او پلار یې د امریکایي چارواکو لخوا د نیو مکسیکو ایالت ته لېږدول شوی و. د دغه ماشوم او د هغه د پلار د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا دوهم وار دی چې په امریکا کې امریکا ته د ورغلو غیر قانوني مهاجرینو دوهم ماشوم د امریکا د حکومت په یوه توقیف ځای کې ساور کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د دې حملې په ترڅ کې درې کسان ووژل سو او ویل کېږي چې شل تنه زخمیان شول. پرونۍ حمله په یوه موټر بم چاودنې باندې پیل سوه او وروسته دریو وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې او هڅه یې کوله چې د بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ ته ورننوځي. دوه حمله کوونکي د وزارت ودانۍ ته په ننوتلو او هلته په ځان پورې د تړلو منفجره موادو په چولو بریالي سول، خو دریم د امنیتي ساتونکو سره په نښته کې ووژل سو. د سایت په نوم استخباراتي ډله چې د افراطي سازمانونو آنلاین فعالیتونه څاري وایي چې داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا حمله خندلې ده. او د سوریه دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد هوایي مدافع د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایل غورځول سوي دي. ویل سوي چې په دې حملو کې د سوریه درې سرتیري زخمیان سوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا پرون راپور ورکړ چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا د دوی پر خاوره توغول شوي وو، مخکې تر دې چې اهداف وودي شنډ سوي دي. اژانس د یوه پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د سوریه هوایي مدافع د هغو میزایلو مخه ونیوله چې د لبنان د فضایي قلمرونو د اسرائیل د الوتکو لخوا ورتوغول شوي وو. دې سرچینې ویلي چې د وسلو یو ډیپو ویشتل سوی او د سوریه درې سرتیري زخمیان دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. اسدالله خالد او امرالله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه کار پیل کړ. په دې اړه چې دواړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکولی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي.
خواله دی که دا ده چې دا دوه کسان چې دي په امنیت ملي کې مخکې هلته رئیسان پات شوی دا خو کافي تجربه لري، په استخباراتو کې ښه معلومات هم لري او زموږ د امنیتي امسا ملکونو په اړه باندې کافي معلومات او شواهد لري.
دا موضوع مو هم په یو راپور کې څېړلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یوه کاندید د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. په لوګر کې بیا د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازه تړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتې وهلې دي.
تر څو چې زموږ د قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي، موږ به د کمیسیون دروازه همدغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوریچ د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د هیواد بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د هغه برید مسؤلیت داعش منلی چې د حکومت پلوه ملیشو یو مهم قمندان پکې وژل شوی. آیا داعش په سیمه کې فعال دی؟ ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په سلاشر پنځه څپه صفا وزي اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو د نویو سرپرست وزیرانو موضوع ته. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي، ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان، د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد ګمارنه ښه، نیک او پر ځای اقدام بولي. دوی وایي دواړه نوي ګمارل شوي کسان په کشفي او استخباراتي برخو کې کافي تجربه لري او وبه کولی شي چې د دښمن شوم پلانونه خونسا او په وړاندې جدیدي تدابیر ونیسي. افغان ولسمشر په وروستیو کې په یوه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخواني رئیسان اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرستانو په توګه په دنده ګمارلي چې تېره شپه دواړه خپلو وزارتونو ته معرفي شول. دا موضوع له کابل ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه نوری صاحب. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او د چارو افغان کارپوهان وای امرالله صالح او اسدالله خالد د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د شوم اهدافو او د نړیوالو سیاستونو په اړه زیات معلومات لري. دوی وایي نوي ګمارل شوي کسان استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لاسرسی لري او کولی سي افغان امنیتي او دفاعي ادارې پیاوړې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال اسف صدیقي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خواله دي کدا چې د دوه کسان چې دی په امنیت ملي کې مخکې حالت ریسان پات سوي دا کافي تجربه لري په استخبارات کې معلومات هم لري او یمږ د امنیتي امزا ملکونو په اړه باندې کافي معلومات او شواهد لري او خمرابې باندې د اساس لري نو امیدوار دي چې دوی ملي مفکوره ولري او ملي ذهنیت لري او هدف بدای چې د افغانستان نسنګ جنگ منظم لمنځه ولاړ شي او څنګه موږ یو باان او باثباته ملک لرو په افغانستان کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان اسد الله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو وزارت د سرپرستانو په توګه وټاکل چې تیر ورځ اړوند وزارتونو ته رسمن معرفي سول. تر ډیره انګیرنې دا دي چې دواړه کسان د پاکستان ضد مفکورې لري او پخوانی او اوسنی افغان چارواکي او همدا شان ځینې عام افغانان په ګمارنې اخواختي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نوي ټاکل شوي کسان باید تر ډیره په خپلو کارونو تمرکز وکړي نه په سیاسي او نورو برخو کې. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د سروهي خلکو ته ورکول یا د سیمې هیوادونو ته ورکول یا طالبانو ته ورکول چې موږ ستاسو خلاف موږ د جنگ د تشدد لپاره رامنځته شوي یو که تاسو هر بل اقدام کوئ تاسو ماتیږئ تاسو لمنځه ځئ دا خپل ذات کې ناسم سیاسي ادبیات دي. ښه خبره دا ده چې دوی خپل مسؤلیتونه پر مخ نیسي سیاسي مسایل دي ښاغلي غني ته پرېږدي او هغه کسان چې د سولې معاملې کې دخیل دي هغوی به د سولې معاملې سیاسي معاملې پر مخ باندې وړي او دوی خپل مسلکي او منظم مسؤلیتونه پر مخ باندې وړي.
اسدالله خالد باندې په 2012 میلادي کال کې وطن چې ظاهرا د سولې د استازي په نوم راغلی و انتحاري حمله وکړه چې بیا وروسته د تداوی په بهانه له دندې ګوښه شو. خو امر الله صالح په 2012 میلادي کال کې د اتکلن ماموریت نه وروسته استعفا ورکړه. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي دواړه کسان باید خپلو ادارو کې امنیتي او دفاعي پالیسیانې جوړې کړي او فساد له منځه یوسي او همدارنګ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو مخنیوي وکړي.
امنیتی دارو کې خپ پالیسی جوړه کی دغه راند بمبارمان چې په افغانستان کې کیږي هر ورځ او ملکی تلفات دي مخنیوي وکړي د امنیتی ځواکونو د تلفاتو مخنیوي وکړي او داسې یو منظم مدیریت په خپل اداراتو کې راولي چې د فساد مخنیوي وسی د امنیتی ځواکونو د بې ځایه عملیاتو او د ملکی تلفاتو او د خپل تلفاتو مخنیوي وسی.
له دې وروسته به دواړه کسان د افغانستان ولسي جرګې ته معرفي کیږي تر څو هلته د باور رایه واخلي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د دوی په اړه په ولسي جرګه کې زیات باور موجود او کچېرې معرفي سول لاله وړاندې به دوی ته د باور رایه ورکړل سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې اسد الله خالد او امر الله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه مو چې آیا دواړه د ملي امنیت پخواني رئیسان به وکولی شي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي؟ ملي شورا او دغه راز د کارپوهانو نظرونه واورېدل. پرون په ارګ کې دواړه سرپرست وزیران معرفي شول. افغان ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې وویل چې تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوې ورانوونکې او تپل شوې جګړې سره به مخ یو چې رهبري او مدیریت یې انقاطیت او تدبیر غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل شي. او اوس هم دا موضوع څېړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پیلېدو نن 15 ورځ د خطر اوسه پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. ولې؟ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي ځکه یې تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولی د دغو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دوی وایي کمیسیون باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. لکه څنګه چې مو وویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چا نوملیکنه نه ده کړې، خو د نوملیکنې ډېرې فورمې اخیستل شوې دي. تفصیل ناجیه صافی اوروی د کابل لستډیو سره. صافی جان، مهرباني.
نوری صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو ویلي چې تیرو انتخاباتو ته په کتو ځکه یې تروسه ولسمشریزو ټاکنو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولی چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمیر نورو لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې تروسه نوملیکنه نه ده شوې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي د هغې نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدای سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي، هغه په کمیسیون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسیون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼا او شفاف ډول ترسره کړي.
په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ډېر ژر به ولسمشریزو ټاکنو ته ټکټ پاړه خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
حزب اسلامي افغانستان به یو شمیر سیاسي ګوندونو سره په ګډه د جمهوري ریاست د راتلونکي ټکټ پاړه خپل دریځ په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. په دې اړه خبرې روانې دي او نهایی نتیجه ته تروسه نه رسیدلی. په دا راتلونکو دوه درې ورځو کې وخت
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه چا نوملیکنه نه ده کړې. دغه کمیسیون وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو او استازیو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. یاد کمیسیون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل تروسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیده وي دغه معلوماتي کسوړې نه دي اخیستي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر دولسمې به دوام وکړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د سلویخ کلنۍ عمر او د یو لک رایو ورکولو رای ورکونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرایط ګڼل کیږي. بلې نورې صاحب.
بلې ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امول دل چې د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن پنځمه ورځ د خطر اوسه پورې هیڅ رسمن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د کاندید یا کاندیدانو په توګه نوملیکنه نه ده کړې. له بلې خوا په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د 1998 کال د حمل د دیرشمې د ولسمشری انتخابات چې ټاکل شوي په همدې نیټه وشي ښایي درې میاشتې وځنډیږي. بیا هم ناجیه صفی ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه ترتیب کړي دي.
د تخار ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل وچکالیو د دغه ولایت پر کرنې پراخ منفي اغیز کړی. د یاد ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل په تخار ولایت کې 150,000 جریبه ځمکه للمي او پاتې نورې آبي دي، خو د وچکالیو له امله کرنیزو ځمکو ته زیان رسیدلی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سکل د دغه ولایت 11,000 بزګرو ته د منی کمپاینونو په لړ کې د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي چې راتلونکي کال ته د ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوی چې د افغان ټلیکام خبرتي شرکت د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې د عمده انټرنټ بیا 50% راټیټ کړي. د یاد شرکت عمومي رئیس اجمل ایان وایي یاد شرکت خپل د 4G خدمتونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری خلک د انټرنټ له لوړې بیې شکایت لري. چارواکي وایي د افغان ټلیکام شرکت د روڼکیا اصل ته په کتو په وروستیو 4 کلونو کې د مخابراتي شرکتونو له 10% مالیې څخه په ټولیزه توګه $1.9 million مالیه دولت ته ورکړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې 150 کیلوی بورې قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، 150 کیلوی بورې بوره 1,240 افغانۍ، 1.5 منی بورې وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیټر پټرول 85 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 599 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید ازادي رادیو ل پی یو سټډیو غرمنه خبری خبرونه اوسم یو نړیواله موضوع د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د برید حمله داعش ډلې منلې ده. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي وو. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی دلته په سټډیو کې راسره دی. تکل صاحب، لیبیا کې ګډوډي خورا زیاته ده، آیا تثبیت شوی ده چې دا حمله په رښتیا داعش ډلې کړې ده؟
سلام نورې صاحب، اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوي بیان کې ادعا کړې ده چې په ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ دا حمله د دې ډلې دریو وسلوالو کړې ده. داعش ویلي چې دا حمله د اسلامي خلافت دریو سرتیرو کړې. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څارنه کوي هم ویلي دي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی. په دې حمله کې نوري صاحب چې پرون وشوه درې کسان وژل شول او 21 نور ټپیان شول. البته په 13 سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي کمپنۍ پر اصلي مرکز، یعنی هغه اصلي مقر چې دی، پر هغه د یوې انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و چې د سپتمبر میاشتې په هغه پیښه کې هم دوه کسان بیا وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو.
آیا په دې حمله کې چې پر یو مهم وزارت شوي وژل شوي کسان له سیاسي پلوه مهم کسان دي؟
په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلو انقلابي ملیشو د لوا یو مخکښ مشر عبدالرحمن مزوګي هم شامل و. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې مشر تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم په دې حمله کې وژل شوی دی. نو چون درې کسان وژل شوي، دغه دوه پکې هماغه مخکښ او مهم مشران دي چې د لیبیا د حکومت په کچه، یعنی د اعتبار وړ او مهم شخصیتونه وو.
که مختصر ووایو، وسلوال څنګه وتوانېدل چې د بهرنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي؟ د دې خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ وسلوال برید د دې وزارت مخې ته د یو موټر بم په 14 پیل شو. همغسې لکه القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم په همدې طریقه پیلوي. ورپسې دریو وسلوالو پر دې ودانۍ حمله وکړه او ډزې یې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم برید کوونکی په داسې حال کې وژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. هغه ومنله چې د لیبیا په امنیت کې داسې یوه ګډوډي راغلې چې له کنټروله وتلې ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر دا حمله غندلې او د هغو هڅو د مخنیوي پر اړتیا یې ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا غواړي دا هیواد د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په تنځای بدل کړي. نورې صاحب، د یادونې ده چې لیبیا په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرځېدو راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې دوو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي دي او بیلا بیلا وسلوالې ډلې د دواړو حکومتونو ملاتړ کوي.
یعنی د لیبیا خلکو له هغې ورځې راهیسې آرام ورځ نه ده لیدلې.
البته په افغانستان کې هم وضعیت تر دې ښه نه دی. موږ وینو چې که څه هم یو منظم حکومت، یو حکومت دی، یعنی موازي حکومتونه نشته پکې،
خو بیا هم د ملي یووالی حکومت دی. بله، ډېره مننه. کور ودان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسته به واوري چې د کرکټ 2019 کال له د نړیوال جام افغانستان ته راوړل شوی دی. په دې اړه به له خپل خبریاله واورو. خو اوس لوګر ته ځو. په لوګر کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو پرون د انتخاباتو د خپل واک کمیسیون د دفتر دروازې وتړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتۍ وویل. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې واورو.
په لوګر کې معترض نوماندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملي کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې دې نه شمېرل کېږي. یو تن معترض نوماند نصرت الله وفا ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړې دي، نو د هغې د استناف د تایید غوښتونکي یاستو بایومیټریک او بې بایومیټریک رایې دې بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل سي موږ به د کمیسیون دروازه همدغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
یو بل نوماند شهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ سي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمېرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف چې دینه دفاع وکړو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوایی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوښښ روان دی.
هغه رایه چې موږ باطلې کړي دي د سپینو دو کوشش په بر مقام کې روان ده او هغوی کوشش کوي چې هغه رایه سپینې کړي. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې وروره دلته دا رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیاتې سوي دي. هلته فیصلې کېږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي. بناً چې تاسو فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي نو ضرورت نه احساسېږي چې دا دروازه خلاصوي، باید بنده وي. نو دا دروازه بنده کړئ تر هغو پورې چې موږ ته یو څوک مسؤول کس دلته پیدا سي موږ لپاره جواب ووایي.
کسه هم د دې اعتراضونو په باب د لوګر ځایي چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي، خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
په ابتدایي لیست کې د شکایتو لوګر ولایت د شکایتو کمیسیون پریکړه نه دي تطبیق شوې. دوی ته موږ اطمینان ورکوو که چیرې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفتر پریکړې عملي شي د لوګر په نهایي لیست کې به تغییرات راځي.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترضو نوماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحسن خیمې درولي او د یوې ورځې لپاره یې د خوست ګردیز لویه لاره تړلې وه.
و امر دلته په لوګر کې هم د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتې وهلې دي. له سیاسي شخړو ورهاخوا د سپورت په برخه کې د کرکټ د 2019 نړیوال جام نن سهار وختي افغانستان ته راوړل شو. د لومړی ځل دی چې دغه جام افغانستان ته راوړل کیږي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی له کابل راسره وصل دی. صافی صاحب، د دغه جام به حتما تود هرکلی شوی وي.
نوری صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د دغه کپ لپاره تیاری نیول شوی و. دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته دغه کپ راوړل کیږي. په 2014 کال کې هم د کرکټ دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړل شوی و. دغه جام
صفای صاحب د کرکټ نړیوال د کرکټ ټیم د کرکټ نړیوال شورا غړیتوب په ورسیو کې حاصل کړی. مخکې دا جام د څه لپاره راوړل شوی و؟ معمولا دوی دغه جام په غړو باندې ګرځي، غړو هیوادونو.
بالکل، افغانستان هم د ځل دغه جام د سیالیو لپاره غړیتوب ترلاسه کړی دی. دا به د نړۍ په 5 لوی وچو یعنی په 22 هیوادونو او 48 لوی ښارونو کې دا به د نړۍ ګرځول کیږي. افغانستان هم درې ورځې د دغه جام کوربه دی، یعنی دا به کندهار، بامیان، هرات او دی ولایتونو ته وړل کیږي. له دې وړاندې د کرکټ نړیوال شورا داسې پریکړه کړې وه په لومړی کې چې د یو شمیر نامنیو لامل به دا جام افغانستان ته نه وړل کیږي، خو هغه فیصله د دوی داسې وکړه چې افغانستان ته د دې اجازه ورکړه چې درې ورځې افغانستان ته راوړل شي. دا په هرو څلورو کلونو کې یو ځل دا هیوادونو ته وړل کیږي چې په دغه جام کې د سیالیو دپاره غړیتوب ترلاسه کړي.
ډېره مننه ابراهیم صفایو.
تاسو له پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غوندانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلط چې له پاکستان سره سرحد لري چې سندو ولسوالی پسپری د شورې شینکی نوبار شمرزیا ټغر په دوره پای ته ورسېده په 40 کال کې را پوخ نشو او نوی نوبار د غونډانو علاقې ته دولت مست نه نظامي نه ملکي کلینیک را جوړ کړی د نه مکتب لرو
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسېږي زموږ شکایت چې د لوړ مقام پرې پوري
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دولس نیمې بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو خو اوس فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د ریاست د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره تر اوسه هیچا د کاندید په توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات پر روان پسرلی کې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې نن د کاندیدانو د نوم لیکنې 15 ورځ ده خو تر اوسه د چا نوم نه دی لیکلی. په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو استازي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو پروسه به شفافه وي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او پولیسو ویلي دي چې په هغه په روغتون کې ساه ورکړې ده. علي رضا عابدي 46 کلن و او په پیل کې زخمي سوی و. د کراچي د پولیسو مشر ویلي چې د پېښې ځای یې محاصره کړی دی. علي رضا عابدي د پاکستان د متحده قومي حرکت ګوند له مشرانو و او په 2013 میلادي کال کې د هېواد د ملي اسامبلی غړی ټاکل شوی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو تکلن ماشوم د هغه هیواد د جنوبي ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه تکلن هلک د هغه له پلار سره د تکزاس ایالت ته په غیر قانوني ډول ور مهاجر شوی و او هلته نیول شوی و. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه ماشوم د تېر دوشنبه په ورځ شدید مریض و او وروسته بیا په روغتون کې ساه ورکړه. د اسلامي دولت وسواله ډله یا داعش وایي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ پرونی حمله دوی کړې وه. د لیبیا په پلازمینه تروبلس کې د دې حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او شل تنه زخمیان شوي. او د سوریې دولتي خبري اژانس وایي چې د سوریې د مدافع هوا د هوایي مدافع سیستم د اسرائیل یو شمیر میزایل چې د دوی لوري ته ورته غول سی وو شنډ کړی دي. د سوریې دولتي خبري اژانس رپورت ورکړی چې زیات میزایل د لبنان له فضايي حریمه ورته غول شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اردوونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې پریمانه تریاک تولیدیږي. په خبرونه کې ګڼ نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې دیونې په بهیر کې مهمو پیښو او خبرو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
ننګرهار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 400 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو 395 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له سرخرود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو 44 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو قاچاقونکی له بهسود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونه ورده چې د دې پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی موادو څخه د پاسه لس پرچون خرڅون کې ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت وایند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د کابل امنیه قوماندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د ښار په مختلفو سیمو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د شپاړس پرچون خرڅونکو ترڅنګ څه د پاسه دوه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولې دي. د ښاغلي یادګاری په وینا تیرونی د کابل په شمول په څو ولایتونو کې عملیات ترسره شول.
پولیسي مبارزه علي مواد مخدر وزارت
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې په مرکز او ولایتونو کې دوه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې شپږ سوه څلور پنځوس کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. دغه راز یې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور یو اویا توران کسان هم نیولي چې په نیول شویو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه ده.
د یادونې وړ ده چې په کابل کې د معتادینو له ډېرېدلو سره د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي هم ډېر شوي دي چې ځوانانو ته یې د نشه یي موادو لاسرسی اسان کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نږدې دېرش کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو د یویشتو قضیو په تړاو پنځه ویشت کسان ونیول شول او د عدلیه او قضایي مرکز په علني غونډو کې له دریو تر اوو کالو بند باندې محکوم شول. د ښاغلي محیط په خبره دغه راز تیرونۍ افغان ځواکونو په نهو ولایتونو کې یویشت کسان نیولي او دې مرکز ته یې معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې له دې یویشتو کسانو څخه یو سل اووه ویشت کیلوګرامه هیروین، پنځه شپېته کیلوګرامه تریاک، یو زر څلور سوه نهه شپېته کیلوګرامه چرس، دولس کیلوګرامه شیشه او یو زر نهه سوه پنځه اتیا د ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. وړاندې کا په خبرونه کې را سره وي دا مطالب را سره اوریدل شي. د یو ان او ډی سی رئیس وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړې او باید جدي مبارزه ورسره وشي. د ننګرهار دنیا عالمانو په یو فتوا کې د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق حرام بللی دی.
علماو د خپل منابرونه د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمول له رئیس سره مو د متادینو د تداوي کیفیت او دغه راز د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ خبرې کړي. روزګان ولایت ته ځو او دغه ولایت له اوسیدونکو موسی جان څخه به واورو چې ولې په نشو اخته شو.
دوه د مسر ولن بالا داس نیوم چې بالا نه ورته جوړي جوړور په درګاه کې ناس وو چې را لمدې د لاسونی ولوم صغاره دلم.
د خبرونه په پای کې هم ډراما لرو را سره اوسئ.
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي.
دا چې وړاندې په خپرونه کې څه لرو په دې اړه مو واورېدل. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راګرځو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي هرکلی کړی خو ټینګار کوي چې لا هم په دې هیواد کې پریمانه تریاک تولیدېږي. د یو ان او ډی سی رئیس یوری فیدودوف د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی وویل په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید یوه لویه ستونزه بللي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د برابرولو په برخه کې مالي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق د بحث یوه برخه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس چې د سکایپ له لارې یې دې غونډې ته خبرې کولې وویل سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی خو لا هم هلته ډېر تریاک تولیدېږي. ښاغلی فیدیتوف خبرداری ورکوي چې نشه یي مواد افغانانو ته د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د غیر مشروع عوایدو یوه لاره ده چې د هیواد امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی.
The farm gate
که
څه هم د کوکنارو که کم شوی دی خو لا هم د تریاکو تولید او استعمال ډیر دی. د دې وضعیت دوام د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړي چې جدي مبارزې ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سیمه ایز استراتیژۍ پر اساس له افغان دولت سره په همغږۍ له نشئی موادو سره مبارزه کوي.
په 1990 کال کې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی ادارې د ګډې سروې له مخې په افغانستان کې 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوی چې د تیر کال په پرتله په 39% کموالی راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازی د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر هڅو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق په راتلونکو کلونو کې یوه جدي ستونزه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سیاسي پروګرامونو همغږي کوونکي رودنی هینټر د امنیت شورا په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي.
سره
له دې چې په 2018 میلادي کال کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی خو بیا هم په راتلونکو میاشتو او کلونو کې نشئی مواد یوه ستونزه ده چې مبارزې ته اړتیا لري. موږ باید پر دې ستونزې تمرکز وکړو، د تولید کچه یې راټیټه او د کښتونو اړولو ته هم پام وکړو. باید په افغانستان کې د قانون د تنفیذ ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو او تر ټولو مهمه دا ده چې باید له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې لازمه مرسته وشي. موږ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او د عمل پلان ته لومړیتوب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د موضوع په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم د دې وزارت چارواکي مرکې ته حاضر نه شول. سره له دې چې په روان کال کې وچکالی د کوکنارو په کښت کې کموالی راوستی، خو شنونکي بیا دا یو طبیعي کموالی بولي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د زابل ولایت پخوانی والی او سیاسي شنونکی اشرف ناصری له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته دي د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر بزګرانو ته بدیل کښتونه برابر کړي.
درنو اوردونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د تریاکو پریمانه تولید اندېښمنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږیاست چې په منځنۍ چپو 12.9 او FM 100.15 په ټول افغانستان کې په شفافه او رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې دویم مطلب ته راګرځو. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا غړیو په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل د نشئی موادو او مسکراتو کښت، تولید او قاچاق د اسلام په دین کې حرام دی او دیني عالمان مسؤلیت لري چې د جماعتونو د منبرونو له لارې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشئی موادو په مخنیوي کې د عالمانو دا اقدام مثبت بولي او وایي چې دا فتوا به د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه هم زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالیو په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو په جلال آباد کې غونډه وکړه او له هر اړخیز بحث وروسته یې د نشئی موادو د حراموالي فتوا صادره کړه. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا یو غړی مولوي نصر احمد پادشاه وایي د نشئی موادو کښت، تولید، استعمال او قاچاق د اسلام له نظره حرام دي. مولوی پادشاه د جماعتونو له ملا امامانو څخه غوښتنه وکړه چې له دې فتوا څخه په استفادې سره دي د جماعتونو د منبرونو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
علماو د خپل منابرو نه د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړی دي چې دا یو منکر شی دی او په کار دا ده چې په هر پرته سیمه کې چې هلته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول دې قانان دا بند کی او د دې په ځای باندې غنم وکړي، د دې په ځای باندې نور سبزی وکړي، د دې په ځای باندې حلال فصلونه وکړي. تاسو به چرته ونه ګورئ چې شل کاله چا اپیم کړلي چې هغه زندگی جوړه کړي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډې سروې پر اساس ننګرهار یو له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې په 2018 میلادي کال کې ډېر کوکنار ورکی کرل شوي وو. د ننګرهار ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صفای د نشه‌یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د حرموالي په برخه کې د عالمانو د نظر یووالی مهم ګڼي. د زیاتوي چې د جمعې په خطبو کې به د دې فتوا په تبلیغ سره د خلکو د پوهې کچه لوړه شي.
قرآن او حدیث مانگا ثابت ہے کہ مثلا نشی تو کو کیش قاچاق او استعمال دامہ نہ دے نو ز اطمینانی مچ مون سره ودا ډیر همکاری وکي، خصوصا په هغه سیم کې چې هلته خلکو ته آگاهی نشته.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو له ډېرېدلو سره د معتادینو شمېر هم ورځ تر بلې ډېرېږي او په ټولنه کې ستر ناورین رامنځته کړی دی. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف وایي د عامه پوهاوي تر څنګ په پام کې لري چې په روان کال کې د بدیل معیشت پروګرام هم پیل کړي تر څو بزګران د کوکنارو پر ځای بدیل کښتونه وکړي.
سکال منگا مخکې له وخته فایل کړی دی، د دې په ځای چې کوکنار وکرل شي او بیا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي، البته د ولسونو سره د بزګرانو سره ناستې شوې دي او هغوی خپل تعهد سپارلی دی. د دې په خاطر چې دغه تعهد موږ نورم ورغو او وسیع کړو، نن مو د علماو په همغږي هم دا غونډه رابللې ده چې ټول مسکرات او مخدرات چې هغه د اسلام له نظره حرام دي هغې لپاره یو مشخصه فتوا صادر کی تر څو دغه عامه پوهاوی زیات شي د خلکو ترمنځ.
د ننګرهار د مرستیال والی په خبره د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو وکړی شوی چې په دې ولایت کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه نشئی مواد او په سلګونو لیټره الکولي مشروبات د قاچاقو پر مهال ونیسي.
له فتوا بیا تر درملنې اوري چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کابل ښار څخه څه د پاسه 2000 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړل، خو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې ستونزه په درملنه کې ده او که د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې چې په پالیسۍ کې پر کومو موادو ډیر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفی په ځواب کې وایي
څو نقاط چې موږ زیات فوکس پرې کړی دی چې هغه د معتادینو تداوی برخه، د وقایې برخه ده، د کاهش اضرار برخه ده، ارتقای ظرفیت برخه ده. زیات فوکس زموږ په وقایوي بخش باندې، ځکه وقایه نسبت د تداوی ته ارزان هم ده، آسان هم ده او بهتر هم ده. کله چې معتاد شي په هغې باندې ډېر زیات مصارف هم راځي او بار بار هغه بیرته بازگشت کوي په مواد مخدر ته. خو چې تعداد 9,00,000 اوس 3.5 میلیونه معتادین دي، د ارقامو په نظر کې نیولو سره او د احتیاط د ګراف په پورته تللو سره موږ مجبور شو چې زیات فوکس په وقایه باندې وکړو.
د هرې ورځې په تیریدلو سره معتادین ډیریږي، فکر نه کوئ چې د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پالیسي مؤثره نه وه او بیا کتنې ته اړتیا لري؟
په 1991 کال کې موږ پالیسی جوړه کړله. په هغه وخت کې چون تعداد د معتادینو د 2009 د سروې په اساس باندې 9,00,000 د هماغه معتادینو په نظر کې نیولو سره موږ هغې ته هدف تعین کړلو. چې کله په 2015 کې بیا سروې وشوله نو د معتادینو تعداد په ډراماتیک شکل باندې ډیر پورته تللی و. نو د دې په نظر نیولو سره موږ فعلاً په پالیسی کې ډیر تغییرات راوستي دي. یعنی موږ 30,000 نفر په کال کې تداوی کوو. دغه ظرفیت هم باید حفظ کړو او د دې نه علاوه موږ باید د تداوی ظرفیت نور هم اوچت کړو. موږ د منطقې د ممالکو د تجربو په اساس باندې اوس مختلف موډلونه په دې پالیسی کې پیشنهاد کړي دي چې موږ باید هم داخلي بستر تداوی ولرو، هم باید د جامعې په سطح باندې ولرو، هم باید د ولسوالیو قریجاتو په سطح باندې ولرو، سیار ټیمونه باید ولرو.
سرل دی چې تاسو درملنه هم کوي د معتادینو، خو بیا هم د معتادینو کورنۍ او خپل معتادین له دغه حالت څخه ناراضه دي. دوی وایي چې د وخت په تیریدلو سره بیرته دوی احتیاط ته مخه کوي. څه فکر کوئ تاسو دغه نیمګړتیا په خپله په درملنه کې بولئ او که په بل څه کې؟
په افغانستان کې خو هغه تداوی نه ده چې ډېره سټانډرډ دي. پالیسی پیشنهاد کړی ده چې تداوی باید درې مرحلې ولري. یو هغه مرحله ده چې معتاد لا په بستر تراوړل شوی نه دی، پله صحیح کارمندان زی ساحې ته په ساحه کې د معتاد سره کار کوي، یعنی معتاد په دې باندې قانع کیږي چې واقعا دغه شی چې زه استعمالوم دا ماته مضر دی. معتاد بالاخره دې ته آمده کیږي چې تداوی ته حاضر شي. شفخانه کې بے دفتن اهتمامات ورته نیول کیږي او دفتن هغه ډیټاک یا سمزدایي واټ کې اچول کیږي. کله چې سمزدایي د مرحلې نه وځي بیا ریهابلیټیشن ون مرحله ورته وي چې هغې کې خاص مشاورین موجود دي چې دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته مشورې ورکوي چې څنګه وکولی شي چې دوباره احتیاط طرف ته مخ روان کړي. د دې نه بعد بیا مرحله د افټر کیر شروع کیږي یا د حرفوي زده کړو شروع کیږي. بیا هغه معتادین چې هغه فردن څوک کار یادونه لري، کسب یادونه لري، بیا هغه حرفوي زده کړو ته معرفي کیږي. متاسفانه چې زمونږ دغه وروسته د افټر کیر مرحله چې ده، دا زمونږ د تداوی یو نیمګړی سایکل دی. دغه مشکلات زمونږ د بودیجې د نه موجودیت ته وجه نه دي. که چیرته مکمل سایکل عملی شي او په بازار کې مخدره توکي اسانه د سرسه موجود وي، نو بیا هم زموږ تداوی بې نتیجې ده. ځکه د چې کله فارغېږي دا تر دوه کالو پورې تر درې کالو پورې فالو اپ او تعقیب ته ضرورت لري. ولې متاسفانه مواد مخدر په هر ځای کې اسانه د سرسه دي. دغه کسان اکثره چې کورونه نه لري د مرکز نه رخصتيږي، زی راسن بیرته هماغه ځایونو ته ځي چې هلته پاولین بار معتاد شوی دی. که اسانه د سرسیه لمنځه لاړ نه شي نو زموږ د بازګش کچه بیا هم وچته.
ولې د دې په خلاف باندې جدي مبارزه نه کی؟
مواد مخدر نن په افغانستان کې دومره زیات شوی دی چې په هر کوڅه او په هر بازار او په هر ځای کې موجود دی. هغه موینت مبارزه له مواد مخدر په ډیر محدود تشکیل باندې دومره غټه مازرې د باره باغوي لکه څنګه چې لازم دا غسیونه شکلوي. تشکیل باید زیات شي ترڅو وکولی شي چې دغه ټول ناخوالو ته جواب وکړي.
د مې روغتیا په وزارت کې هم د نشي موادو د غوښتنې راکمولو اداره سته. ستاسو یو د هغوی کارونه کوم توپیرونه لري او خپلمنځي همغږي مو څنګه؟
یوازینی وزارت چې هغه زموږ ارتباطي کاری ورسره ده وزارت صحت عامه ده. په وزارت صحت عامه کې یو ملي برنامه ده او خوشبختانه باید دا وایم چې تداوی برخه هم زموږ سره ډیره ښه هماهنګي، ډیره ښه همغږي لري او همدارنګه د کاهش اضرار برخه هم د وزارت بازار مواد مخدر سره او د ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر سره ډیره ښه همغږي او هماهنګي لري. زموږ او د هغې ترمنځ فرق فقط همدا دی چې موږ پالیسي ساز یو، موږ هماهنګ کننده یو، موږ رهبري کننده یو او هغوی تطبیقي جنبه لري.
درن اردن کول نشي مواد سره د مبارزه وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس سره مو مرکه اورېده. د خبرونې په دې برخه کې د یو معتاد له ژوند سره مو آشنا کوو او د دې لپاره اروزګان ولایت ته ځو. د اروزګان ولایت موسی جان تر نشي مخ کې هډاور ځوان وو، خو اوس یې په جګړو کې یو پښه له لاسه ورکړې ده. دی وایي چې تر احتیاط وړاندې آن له سګریټو او نسوارو څخه ځان لیرې ساتی. دا چې دی ولې په نشو اخته شو، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته د زړه خواله کړې ده.
زما نوم ساجان دی. بله، په دې کسب اختاس پر مخاص د بیکاري او دغه څه مقصد نه نشو ورده واره چې دا بابس فلی بله په اختاس ولو بله په دغه دولت کې څه زخمی سولم. سګریټ کو نیم نسپار کو دی واده و د واده سه بل امزول یو ستره ول تر ازه چې نو وې سلام خپل په شروع وسول بره ما ته ته دا و ده دغه نشه د خوژه نشه ده بره ما دغه په برباد به مکه ده. نو بل د دوه یران د خو د خر کو کسب ما ورې د په خو خدا نه ودلته حکومت چوبه او شته د مصر پیدا سپدل په توري کې دوه د مصر ول ان بل د سنوم چې بل نه ورته جوړی جوړور په درګه کې ناس و چې را لاندې د لاسونی ولې زغوارې د لم بریم لاس ته پر وژه پخته ورکه شغم د رته وکټل ان بل بل چې مقصد شنه خو چم نشه دي بل با سنه کله مشرور مو په ویش راس جلاو خیر خوشین استولو اولا کرا کرا یو مزوج را ولی ور دم دم ولی بل تا خی چې ځان نس می خلاص ولی کنه دا پښیمون پر دا رقم د مقصد نشی چې مونږه ولی مقصد ژوند مسمو وسخونو مقصد دا چې پدغه کیسه بخته یم بل تای په خدای یاری یم دولت هغه په داسه کې ان کې زوره وستلی وای دغه ورکړی وای د بل بر بزوانان ګرځنی خلاصي وای نه دی وا خو مش سرت منو په سرت سمو در کار دغه مګر وز دای زخمی سلو بل په دې عمل اخته یو
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه وړاندې شوی مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، له دې سره د خپرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. په کومه برخه کې چې تاسو زموږ په زړه پورې ډرامه اورئ او درته خبرېږي، په ډرامه کې اورئ چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي، دواړه توخانې ته ځي او د ګولۍ غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کیسے ہو گی؟
ستر ما ډیر بالا دی رنگولې پتا او پیسې په ما
ګول خمره نه وکړه درځه چې ونه شو څو دانه ګولې رانی سي
یار زما خدا سي خوخه ده چې خدیر رانی زو هر ورځ په دواخانه ولا ته ورځو د پیسو غم یې ما کوا پیسیر آسرا جی
گندان سیوی نو زمان با هم خوالی در سارا پا گوڑو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورشو دغه دغه دواخانه چاله ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه
آه
السلام علیکم.
وعلیکم
وعلیکم السلام، په خیر راشي. ښه خدمت راته وایا.
خدمت دا نو کو دن ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زمان دیوال نوی راغلی او بیرته ځي. دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کیږي. ښه ډېرې راکه.
بس دا یو کارتن پاتې دي، یوه میاشت ستاسو د دواړو ګزاره پې کیږي. واخلئ
راکه یار، ژوندی خو اوسې. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکه کنه.
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي.
توپنچه؟ ته پولیس یې؟
نه پولیس دی.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز دی. دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرڅې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بې ګناه
یم. چپ شه، زه بې ګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زې ته لاړ شو. کابینه
بلې قومندان صاحب.
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې او زې ته یې بوزو.
پر دواړو سر قومندان صاحب.
درنو اردوونکو، تاسې زموږ چمتو کړې ډرامه اوریدله، او له دې سره د زهرو کاروان د دیونی خپرونه هم پای ته رسیدلې.